وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث لرو چې زموږ همکار به له خپلو میلمنو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د آبې دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید 3 کاله وروسته د داعش حضور په اړه بحث ولري. خو د هغې نه مخکې لنډ خبرونه. د طالبانو رهبر په یو نوي فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تبصرې حق نه لري. بختر خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبې په ورځ د طالبانو د مشر ملا حبیت الله اخونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د څرګندونو او نشراتو حق نه لري. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید 3 کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبې دروازې ته څیرمه د 2020 کال د اګست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته تا د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې 13 وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیل سیمه کې 30 کسان له مسافر وړونکو بسونو کته او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روغتون ته وروړل شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 30 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوې ده. د یو این ایچ سی آر افغانستان څانګې په خپله اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې. د بیان په اساس مجموعاً په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 260 ښځې برخمنېږي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځه دقیقې بحث مو په سلامونو هر کلی کو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د آبې دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید 3 کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. دغه برید د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 26 نیټه د کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستان، د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه وه چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستی مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د بحث میلمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والي په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي سوی وو. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو او ستاسو قدرمن ملمته. هو داعش یا نورې توریستي ډلې افراطي ډلې د دې هدف هم دا ده چې هغه وو داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی وو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی وو کولای شي او زیاتره د دغه حملو تلفات چې دی په خارونه کې کوي یا دغه میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې وویل هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حمله وکړي.
ډیر مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي سوې که د سترګو لیدلې حال راته وایست چې هغه څنګه ورځ وه؟ سمسور صاحب مېرمن
جوړ په خیر خدای دې جوړو خدای دې وکړي جوړو روغ صحتمند اوسېږي.
وعلیکم السلام سمسور صاحب. د امغه ورځ کیسه کراته وکړی تاسو چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په غنګون کې واستلته 14 وسو او تاسو سخت ټپي سوې.
او بالکل په 2023 شپږم دی اگست ز مرګونه جوړول شوما ټپي شوما د هوایي ډګر تر څیرمه ایویګیټ کې او نو د امغه لامل از تروس پورم صحیح ګرځیدای نس مفال جما پاغه ورس یو انفجار وسو چې ګردونه غبار ډیر زیات وو. نو زه خپلم به وخه شو ماغه یاله کې نور بیرته چې راپوخ شو ما یو شل لقی نیم سات بعد نو چغه ولې لهر خوانه او ډیر زیات زخمیانو زه نو زه عمل ته پروت ما نه مشوې کولای چې ولاړ شم په دې ما لاس کې فلسوي ول یما سی 4 سی 5 او سی 6 مری تجربه رسیدلې ولا.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړي روختون ته؟
مال ته تقریبا 45 دقیقې یو سات پورې زه پروت ما او ډیر خلک ول چلتا زخمیان ول نو کاغه په وخت شو خانه ته روختون ته رسیدلی وای نو هغه با جوړ شوی وای خو متاسفانه چلتا ونه سوې کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي. نو د امغه له کابل ال ته ډیر زیات خلک شهیدان هم سول او نما زخم لک څه کم وو شاته په مریض کې لګیدل او ما او ستونه می جوړولو. نو د امغه له کابل بیا زه زخمی وم خو یو نیم یو سات پورې زال د پروتوم بیا بار لغیز نور کسان راغلل د امغه منطقې دي کلی خلک راغلل یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بله د سمسور څخه په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نو که څنګه؟
بالکل زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر وم یو میاشت څلور ورځې. نو هغه دومره وګړه چې ما غټپونه ورته وګنډي او هغه خسي نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پوره سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د امغه له کابل از تروس پورې مشکلات ما په ګرځیدا کې لاسو کې مې ډیر زیات دي. یو قدم اوس چې دوه چکا سوي او زه کولای شم چې یو قدم واخلم لاسم نو ډیر سخت شوی دا تجربه
دی. بل سمسور صاحب نه وسم د درملنې امکانات ته ډاکټران څه وایي کدن ورسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل ما دا ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللې ټکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې تکولای شي چې هند کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپل تداوی وکړي. نو کېږي امکانات شته دلته په دې چې ما اوس هم دغه چټ کې مې او ولي کې مې چری دي. نو کاغه دلته افغانستان کې راباسي نو هغه سبي رګونه سره پرې کېږي. نو دوی نشي کولای په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو اوسم د درد احساس کوي په غاړه په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو تروسه پورې مشته ده. نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیچکاري کوم بیا هم تاثیر نه کوي خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته کنه ډېره سخته چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېر مننه سمسور صاحب. تاسو اوسئ میاخیل صاحب تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والي په توګه کار کړی دی کلونه
دا راته وایي چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، له کومې راغلل؟
خا اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغست د عراق او سوریا کې چې کوم داعش را پیدا شول، دا غو نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د اسلامي او پخوانی قومندان او مسلم دوست هغه دا اعلان وکاو، بیا همداسې پراختیا ومندله او بیا د ورکزای سیمینه دغه نورې افراطي ډلې چې وي د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دوی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دوی نفوذ پیدا کړ او هلته هم چې دوی نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علالول و په بمونو کېنول و نو یو وحشت یې رامنځته کړ نو خلک ان ډیر د ولسوالیونه د جلال آباد خار او د سیمو تراغلل البته چې روشکي دا خو یو د بیک گراوند لري په تاسو د مثال په 1350 کولونو کې د افراطی ډلې د جهاد په وخت کې د روسان د موجودیت په وخت کې په خبر کې مدرسې جوړ شولې بیا عربان ان تراغلل الته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول مدرسې وي مختلفه عقیدو نور یعنی ډلې وي سره نو بل اخر د ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو تم دا ویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد رواوي او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغه سره معامله او تګراته او تجارت او نور شان کوي یعنی دا ټول باید ووجل شي او دا جنگ هم دغه سره روان وي نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول نو معنا دا چې اگر چې ورسته بیا دا یعنی ثابت شول چې دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوری سره ډیر کم وو او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلوده ځکه چې کله نګرار کې ز والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د چین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې د نګرار نو کسان چې موږ ونیول دلته نو د بهرانیانو تعداد په کې کم وو خو اما موجود وو چې هغه د سوری او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو البته بعضی کسان د سی هم شوی دي چې د استخباراتي کړی وو د سیمه او د ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیګل چې د دې په داخل کې نفوذ وکي نو د دې و دغه تاکتیکونه او نفوذ یې نه دغه شکل باندې اضافه شو سره اما کله چې دی و د وحشت شروع ک نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونو چې وټلل هغه دی سره یو ځکه د البته یو بل مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمينه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي څوک طالبان شول څوک داعش لاړل یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو
ډېر مننه سمسور صاحب اوس هم وخت نه وخت په افغانستان کې چاودنی کې ریستاسو په څیر ځوانانو ته هم په کې مرګ جوړ بلل اوړي کله چې تاسو د دغه سی واقعو په اړه خبرونه اوري څه احساس کوئ یا څه احساس تاسو پیدا کیږي
بالکل زه چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې دریږي هغه چې هغه مشکلات هغه به وسی چې زه کله جوړولم او نسوي پاتې دلی
بله بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغه کسانو سره ګوري چې په دغه واقعو کې ټاپین سي وي دي تر خپل وسه پوري دوی ته څومره ډاډ ورکوي څومره د همکاري لاس ورغځوي
او بالکل د سه ډیر ملګری مو دي ډیر دوستان مو دي چې مجبل سوي دي لاسونه له لاس اور کړی په او به تا جوړ دي خو ګرځیدې نه سي په ویلچر کې ګرځي نو غوي ته ګاډې نه ورکو زه شکر د ژوند دي استه یاد مور پلاس سرګې در باندې لګيږي او نو دا څه مو چلو وس کی دا ډې نه ورکو ورو
ډېر مننه میاخیل صاحب د دایښ وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه دوی ولې زیات تاو تاریخ جن عمل تر سره کوي هاته د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول شي دوی په ځینو مواردو کې خلک پر بمونو کښې نه ولې دي ولې د دوی دغه عمل دومره ډېر تاو تاریخ جن دي
خو ما خو ارزو که چه دیو خود دلتا دا نفوز پخاطر پا دین دی راغلی چه دیو کم خدمت خلکو تا که یا نور اداره جوڑه یا پا نور مبارزه پاش شکل بانده چه پا اوگود وقت که اندیو چه واری رامسته که دیو وی چه منگا جهاد دیو جهاد با در یو ملک قیامت این تکفیری دالا دا دیو دا بروان وی نو په دې کې همدغه قتل او قتال به روان وي او بالاخره چې مهدي رامنځته شي او دا د دې وغه فلسفه دغسې یو شی دی نو په دې خاطر باندې دلته دیو دپاره د هغه اصول چې اسلام څه وایي د بندیانو سره څه رقم برخورد وشي ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي انساني حقوق همدا دي زموږ افغاني کلتور او فرهنګ همدغه و چې ښځو ته به چا څه نه ویلې ماشومانو ته به چا په جنګونو کې حتی دغه وطن په جګړو کې هغو به مسؤونیت درلوده سپین ږیرو به مسؤونیت درلوده اما دیو دغه مسایل دیو دپاره هېڅ اهمیت نه لري د دېو همدغه تکتیک دی چې بس د وحشت د لارې او د قتل و قتال د لارې خلک یعنی د ځان تابع وګرځوي او خپل نفوذ اضافه کی سره نو تکتیکونه چې دي وکړم استعمالوي همدغه دي چې انفجار و انتحار و خودکش حملې هدفي وژنې او دا کوم وحشت چې په ننګرهار کې یعنی تیر شو نو دا ټول خلکو ته معلوم دی نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت ته رال نو ډیر یعنی بد حالت په ننګرهار کې رامنځته شو ولایت هم تقریبا ننګرهار ښار د سقوط په حالت کې وو او په دغه وخت کې خو عراق او روس کې په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی و نو یو الهام د هغه ځای نه او دلته دغه داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا کړ او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې دی ډیر نفوذ وکړ په هغه وخت کې ډیر کسان یې جذب کړل زیاتره ځوانان نو دا یو لوی دغه نو زه فکر کوم چې د دیو دغه همدغه تکتیک هم دا شی دی نه دیو کې داسې نه ده چې دیو به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بایش شي بلکې دیو وایي چې نه دغه مادي مسایل دا مهم نه دي موږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو
بل ان میخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای ستاسو باور څه دی چې آیا داعش اوس هم شته
داعش خو ما تاسو سره وکړ چې یو مفکوره ده اما داسې غټ قوت چې دی یو جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي اما د طالبانو دپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی په طور مثال دلته حزب تحریر دی انصار الله ډلې دي د ازبکستان اسلامي تحریک دی د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی لشکری طیبه سپاهی صحابه و داعش دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري نو دلته د طالبانو دپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري ولسی مشروعیت نوی نړیوال مشروعیت نوی نو دیو د پاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده دلته ثبات اقتصادي رشد دا مسایل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقي هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي داعش او نور بلوچستان دا مسایل چې کومې ودي د ایران او دیو د لپاره خطر ده د ازبکستان د لپاره هغه کوم ډلې چې دی هغه خپل اهداف لري، شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري. نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره هم دغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نه ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري، دا ډیر زیات خطر دی، ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټولو غوښتنې دی عملي کړي او هغه ته مثبت ځواب وایي. نو د طالب د پاره یعنی مستقیما داعش نه، بلکې دغه ټول افراطي وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې خو تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي، تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو، اقتصادي فقر شته دی. نو خلک اوس هم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووځي. دغه مسایل چې دي دا په خپله طالبان لپاره زیات خطر دی، نظر دی لپاره چې داعش زه فکر نه کوم چې مستقیما ډیر خطر وي.
مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن. د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګ بریده دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبرې کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او ډیر لس امریکایي پوځیان ووژل سول. د دې بحث ملمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی وو. سمسور صاحب، تاسو چې وسم کله نا کله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته مغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندۍ کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته مغه صحنې ته بیایي؟
او بالکل بالکل، زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د څو ډېر رقم आवाज راشي، یو دم کله کله د دازو غږ مثلا راشي، دا بیسیکلی کور کې مثلا کوم دی وسی نور نور به خلک د ځم کوي. نو د دې نسخ د څه یار راته دریږي، هغه لاجستر به ترته دریږي.
بیا تاسو څه کوي کله چې دغه یو شوک حالت سره مخامخېږي؟
بیا ته کله هغه اول شوک را باندې راسي، نور بیا پاسته ور سره کیږم، کوم مشکل نه وي، نه وي د خاص پاسته بیا دی کیږم.
خوب مو په دې حالت کې کنه د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي؟
نه، اوایل کې چې زه جوړ بلسو ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته، اوس لګ لګ آرام شوم، ما خو می سوې دا او نور ډیر خسوې نه دلغه حالت نه.
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیات وی، هغه حالتونه بس سرګو تر ته درېدل، او کله به مې چې لوړ غږ وویل نو هغه صحنه به را پیاد شول.
ډیر مننه. میاخیل صاحب، طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی له لیکو څخه وباسي. ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د نن د داعش د افراطي نظریات ځینې پلویان شته؟
طبیعي خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مختوی ولله، نو د دیو شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتې دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم وو. داعش او طالب او نور څو ګروپونه چې دي، دیو یو قسم د تکتیکونو استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حملې وي، هدفي وژنې وي په موسساتو یا په نورو یعنی خاورونو کې د مشرانو وژل او دغه. نو دا شیان تکتیکونه ټول د دیو یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې سیده چې په غټه سات همانه به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي. نو دغه افراطی ډلې یوازې دیوندې ټول سره شریک او کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلای چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي واغه ونیسي، یا داسې جبهې جګړه وکړي هغه سي قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو پولیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنگ مخه یوازې دینی مسله نه و دلته اقتصادي مسایل مو دلته جنایي ډلې وي دلته قاچاقبر وو ان ټول سره په شریکه کار کوو اما کریډټ به بیا یو بل اغست سره نو په دې خاطر باندې دلته د منابع و مسله و ځکه چې دا منابع چې دی حکم لا سره راوړل یعنی خپل عاید راوړل نو هغه مختلف و چې هغه مادنونه او مواد مخدر و د خلکو نه باج اغستل و لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه تجاران نه ترانسپورټ نه دینه به ماش دغه اغست حتی تقریبا د داعش و دیو د پاره به د میاشي دیو ان هدا ډاکټرانو هغه صحی سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې تقریبا $2,00,000 د میاشي اغستل کله به چې پیسې به دیو نه درلودلې بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجار تهدید کوي یا د هغې نه پیسې واخلې یا د کوم نور څوک چې امکانات لري ډاکټران یا نور نو په دې خاطر باندې د دیو په لیکو کې مختلف کسان دي دغه جنگ په خپله مختلف عوامل لري نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړل نه شي بلکې یو کس دوه کس پنځه کس په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حملې کوي همدا علت ده چې دغه حملې اوس هم دوام لري یعنې تاسې د طالبان د راتګ نو وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې د دیو کسانی ووژل چا سره بستر کې د دیو یو قومندان چې مهم هلته حمله وشله په هغه اوله حمله کې مولوی احمد الله هلته د منځ لاړو بیا فرضاً په دغه کې تاسې ولیدل چې په مزار کې د دیو والی د غشو بدخشان کې په خپله په دا خارجان باندې چې کومې حملې وشولې چینایانو باندې او یا د روسیې سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپله په داخل د وزارت داخله کې نو دغه حملو دپاره یو دوه کسه پنځه کسه دیو یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځ نه شي وړلی.
پاسې تاسو په افغانستان کې د ننه د حملو خبره وکړه، یو خو افغانستان کې د ننه د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی، یو هم له افغانستان د باندې د داعش ډلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي. دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستانه بهر وکولی سي ځینې حملې پلان کړي؟
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه و. تاسو وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سیده چې دا اعلان شو، بیا هلمند ته اول هلته اعلان شو، خو د دیو مرکز په ورکزایي کې و، یعنې د ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته دغه و، او بل د داعش مرکز په سوریه و دغه کې و په عراق کې. نو هغه ځنه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی اسیا هیوادونو نه هلته لاړو، هلته وجنګېدل، او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان او نورو سیمو ته لاړو. نو یعنې مرکز یې افغانستان نه دی، بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو به خپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دی ولري هغه ته به دوام ورکوي. نو لکه مخکې چې ما ویلې د دیو د پاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي، خو د دیو هدف هم دا ده چې هلته انفجار انتحار لکه تاسو په جرمني کې بل ورځ ولیدل کسانې په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنې داعش دیو دا کار کړی دی. نو داسې حملې به کیږي ځکه چې ډیر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي، اوس بېرته خپلو ملکونو ته تللي او هغه اګېزه ورسره ده. او بل دا ده چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي او هغې ځوانان دي، ځوانان بې لارې کېږي او دغسې حملې به کوي. په روسیه کې تاسې ولیدل چې دا مسله حمله وشوله، نو دا احتمال شته دی.
بلکه په لنډو کې راته وایست چې میاخیل صاحب، د طالبانو مخالفې ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روانې دي؟ هغه ډلې چې د طالبانو سره بېلابېل اختلافات لري
کومې ډلې؟
د ځینې ډلې چې د طالبانو په وړاندې تر ډېره نظامي مبارزه غوره ګڼي.
یره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغه کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګیږي، ځکه چې دلته د مفکورې مسله ده. او هغه زما وي دښمن چې دی، او دوست دښمن به زما دښمن دی که څنګه دوست دی، هغه بیل مسایل دي. خو د طالبانو مقابل کې جنگ لپاره البته نور شان پکار دی چې هغه د جنگ مرکز پکار دی او عقبه پکار دی او امکانات پکار دی او دغه سي انفرادي کسان چې دی او بل نه درخې نه بیا د داعش او د طالب نظامی ډلې د داسې ګروپونو نه استفاده کوي نو بیا د داعش او طالب تر منځ بیا فرق نشته نو بیا
د ډېر مننه مننه د 25 دقیقې بحث لمیلمنو شاه محمود میاخیل مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي شوی.